ولسمشر اشرف غنی وایي په امنیت سکتور کې فساد د لامل شوی چې د قانون حاکمیت له ستونزو سره مخ شي. په بلجیم کې د پرونیو بریدونو وروسته درې ورځنی ماتم اعلان شوی او د محل په هندوستان کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د انګلستان له لوبډلې سره په یوه توده سیالۍ بوخت دی. دوستانو سلامونه او خرغلی په دې خبری ساعت کې موزه اجمل اند هرکلی کوم. پکې د افغانستان او سیمې په اړه رپورټونه لرو. د محل په هندوستان کې د افغانستان او انګلستان د کرکټ د ټیمونو ترمنځ لوبه روانه ده. د دې لوبې تازه حال به هم درکوو. همدارنګه به مو د ولسمشر اشرف غنی له څرګندونو خبر کو چې نن یې د جی و پلس په غونډه کې کړی دی. د سیمې او نړۍ خبرونه ملالۍ بشیر دروري. ملالۍ جانې د سیمې او نړۍ په خبرونو کې کوم مسایل لري؟
مننه ان صاحب. د نورو خبرونو ترڅنګ به نن واورو چې د بلجیم رسنیو د هغو دوو ځانمرګو برید کوونکو نومونه خپاره کړل چې پر هوایي ډګر یې حمله کړې وه. همداراز واورو چې روسیا وایي انقره د تروریزم پر ضد د مبارزې په نامه په سوریه او ترکیه کې کورد ادارې ځپي.
مخکې له دې نه چې ملالۍ بشیر درته دا خبرونه وړاندې کړي، په موقع د افغانستان اړوند خبرونو ته ناجیا صافی نه یورو.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اورئ. په اندونیزیا کې د انساني قاچاق په اړه جوړیدونکي کانفرنس کې به افغان پلاوی ګډون وکړي. د افغانستان د ولسي جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسیون مشر وایي چې د سولې روان بهیر ته هیله مند نه دی. او په بدخشان کې د واورې ښویدو له امله درې تنه وژل شوي. د خبرونو تفصیل. افغان حکومت وایي چې په اندونیزیا کې د انساني قاچاق په اړه جوړیدونکي کانفرنس کې به خپلې غوښتنې مطرح کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان خیرالله آزاد وایي چې په دې کانفرنس کې د ګډون لپاره افغان پلاوی له مشخصو طرحو سره اندونیزیا ته تللی. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
افغانستان یو له هغه هیوادونو څخه دی چې د انسان د قاچاق شبکو تر تعدیل لاندې دي. او د همدې لپاره افغانستان په دغه کنفرانس کې خپل موقف همدارنګه خپل هغه اقدامات چې دوی کړي دي ورځ کې تعقیبوي.
خغلی آزاد وویل چې افغانستان خپل د انساني قاچاق او غیر قانوني مهاجرتونو څخه د زیانمن هیواد په توګه غواړي چې په دې برخه کې د نړیوالو همکاري راجلب کړي. د افغانستان د ولسی جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسیون مشر وایي چې د سولې روان بهیر ته هیله مند نه دی. عبدالله بارکزینن ازادي رادیو ته وویل چې د سولې په پلمه د پاکستان په ګډون د افغانستان په قضیه کې ښکېل خوابي افغان حکومت په غفلت کې اچوي او په دې سره خپل اهداف ته ځان نږدې کوي.
دنیا وال نه غواړي چې په افغانستان کې صلح راسي، خصوصا دا پیلي پروسه چې روانه ده. ابدن زه دې ته خوشبینه یم. دا بیخي د وخت وژل او وخت کشي او د افغانستان د حکومت په غفلت کې اچول دي، هیڅ نتیجه دانه وتی.
خو تر اوسه د سولې عالي شورا په دې اړه څه نه دی ویلي. په ولسی جرګې کې د بدخشان یو شمیر استازي وایي چې په دې ولایت کې د واورې ښویدو له امله درې تنه وژل شوي او اته نور ټپیان دي. د ولسی جرګې غړي فوزیه کوفي ازادي راډیو ته وویل چې دا برف کوچونه د بدخشان په کوف اب او راغستان ولسوالیو ترمنځ په یو سیمه کې راغلي دي. دا وایي چې د دې برف کوچ له وجې درې تنه وژل شوي او اته نور ټپیان دي، خو تر اوسه هیڅ ډول صحي مرستې دوی ته نه دي رسیدلي. په ورته وخت کې بیرنیو پیښو ته د رسیدګۍ په برخه کې د دولت وزیر وایس برمک ډاډ ورکوي چې زیانمنو شویو کورنیو ته به مرستې ورسوي. او په هندوستان کې د افغانستان او انګلستان ملي لوبډلو ترمنځ د کرکټ په شل اوریزه لوبه کې انګلستان افغانستان ته د وو لوبغاړو په سوځیدو 133 هدف ټاکلی. ټاسیا پچا انګلستان لوبډلې وګټله او د بیټنګ کولو پریکړه وکړه. دا مهال د افغانستان لوبډله بیټنګ کوي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له ملالۍ بشیر څخه اورئ.
نن د بلجیم رسنیو د هغو دوو ځان مرګو برید کوونکو نومونه خپاره کړل چې پر هوایي ډګر یې حمله کړې وه. د دوی په وینا دغه کسان ورونه وو او خالد او ابراهیم البکراوی نومېدل. د رسنیو په وینا پولیسو د دغو کسانو په اړه معلومات لرل. د دریم کس په اړه چې له دوی سره یو ځای لیدل سوی وو تر اوسه پلټنې روانې دي. د یو راپور له مخې دغه کس نجیم الشهراوي نومېږي چې له مخکې لا پولیس پسې ګرځېدل. د راپورونو له مخې له دوو ورونو څخه یو په بدل نامه په بروکسل کې اپارتمان کرایه کړی وو. په دغه سیمه کې پولیسو په یوه نښته کې تېره اونۍ یو وسلوال کس هم وژلی وو. بلجیم په پلازمینه بروکسل کې له پرونیو بم چاودنو وروسته په ټول هیواد کې درې ورځې ماتم اعلان کړ. د بروکسل په هوایي ډګر او د دې ښار د مترو په یو تمځای کې په دریو چاودنو کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شول او له 200 زیات ټپیان شول. د سوریه فعالان وایي حکومتي ځواکونو او متحدانو یې په تاریخي ښار پالمیرا کې د اسلامي دولت سخت دریځ پر شا تمبولې دي. برتانیا میشتې په سوریه کې د بشري حقونو د څار ادارې نن راپور ورکړی چې د دغه ښار شاوخوا وروسته له هغه نښتې پیل سوې چې حکومتي ځواکونو د سوری او روسي هوایي عملیاتو په ملاتړ د نږدې غره کنټرول ترلاسه کړ. د دې ادارې رئیس رامي عبدالرحمن ویلي د بشار اسد ملاتړي ځواکونه له جنوبه 2 کیلومتره او له لویدیځه 5 کیلومتره لرې دي. د تیر کال په می میاشت کې د پالمیرا ښار له نیولو وروسته د اسلامي دولت سخت دریځو په دغه ښار کې لرغوني آثار او ځایونه له منځه یوړل. روسیه پر ترکیه د کوردانو د ځپلو تور پورې کوي. روسیه وایي انقره د تروریزم پر ضد د مبارزې په نامه په سوریه او ترکیه کې کورد ادارې ځپي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن وویل چې په سوریه کې د روسیې د 2015 کال د سپتمبر میاشتې تر نظامي عملیاتو راهیسې د ترکیه او سوریه پر پوله غیر قانونی تګ راتک په زیاته کچه کم سوی دی. لاوروف د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیکونو په بشپړه پلي کولو غوښتنه وکړه. د دغو پریکړه لیکونو له مخې سوریه ته د تروریزم د خپرېدو مخه باید ونیول سي او له اسلامي دولت سخت دریځ ډلې سره د تیلو او لرغونو آثارو سوداګري منع ده. په همدې حال کې د ترکی وسلوالو ځواکونو ویلي جیټ الوتکو یې له سیم دینلی ښار سره نږدې د کوردستان کارګر ګوند وسلوالي ډلې پر ضد هوایي حملې کړې دي. د پوز په وینا پرون یې د وسلوالو پټنځایونه او د وسلو زیرمې په نقشه کړې دي. د روسیې په جنیف کې د سوریې د سولې د خبرو پر ټولو لوریو ژغ کړی چې له زغمه کار واخلي ځکه چې په وینا یې مذاکرات تل ستونزمن او اوږده وي. د کرملین ویان دمیتری پیسکوف نن ویلي چې دا تمه نسی کېدای چې مذاکرات باید ژر او اسانه وي. همداراز نن د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاینمایر ویلي چې د سولې په خبرو کې باید هیڅ وخت له لاسه ورنه کړل سي. د لټولو لوري غوښتنه کړې ده چې مذاکرات ونه ځنډوي. د په مسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره تر لیدو وروسته دا خبرې کړي دي. ټاکل سوی ده د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین او بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره د خبرو لپاره مسکو ته ولاړ سي او هلته به د سوریې د سولې د مذاکراتو پر لارو چارو ژغیږي. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د اوکراین پر حکومت تور پورې کړی چې د مینسک د موافقې په پلي کولو کې پاتې راغلی دی. لاوروف په چینن د جرمني د کورنیو چارو د وزیر فرانک والټر شتاینمایر کوربه او خبریالانو ته وویل چې د کیف سستی د اوکراین په ختیځ کې د سولې د پلي کولو په لاره کې لوی خنډ دی. د مینسک موافقه د 2015 کال په فبروري میاشت کې لاسلیک شوه. له هغه راهیسې د حکومت د ځواکونو او روسي پلوه جلا غوښتونکو ترمنځ په جګړه کې کموالی راغلی دی، خو خال نښتې بیا هم دوام کوي. د خبرونو پای.
د هم د افغانستان د ځینو لوی ښارونو د هوا حالات چې د سانتي ګرید په کچه اټکل شوی. نن به د هیواد په اکثرا لویو ښارونو کې آسمان به وریځ وي. په کابل کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 1. په هرات کې د تودوخې لوړه درجه 19 او ټیټه 8. په کندهار کې د تودوخې لوړه درجه 24 او ټیټه 13. په مزار شریف کې د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 11. په بدخشان کې د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 4. په بامیانو کې د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه منفي 1. پکتیا کې د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه 4. او په جلال آباد کې به هم آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 15.
دا ازادي رادیو خبری سات تغوغی دوستانو یوار بیامو هر کلی کو تر اوسه پوری چکم خبرونه و مطالب اخبار شوی دی کولی شی زمک پاوی پانا ازادی رادیو دات کام کیم وگوری یا وایوری اولاندی پا دی خبرونه کی دا ریپورتونه و مطالب لرو. ولسمشر اشرف غنی نن د جی و پلس په کانفرنس کې چې په کابل کې جوړ شوی و ویلي په امنیتي سکتور کې فساد د دې لامل ګرځي چې د قانون حاکمیت له ستونزو سره مخ شي. دا ولسمشر غنی په څرګندونو سربیره به په هندوستان کې د افغانستان او انګلستان د ټیمونو ترمنځ د کرکټ د رواني سیالۍ حال درکړو. د افغانستان څخه به په ریپورټونو کې واوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په اندونیزیا کې د انساني قاچاق په اړه جوړیدونکي کانفرنس کې به خپلې غوښتنې مطرح کړي. د هلمند والي وایي د لښکرګاه پخوانی ښاروالي څارنوالۍ ته معرفي کړی دی. دا به هم واوري چې د افغانستان د ولسي جرګې د شکایتونو د اورېدو کمیسیون رئیس د سولې روان بهیر ته هیله من نه بریښي. دا سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې بلجیم د پرونیو حملو په خاطر درې ورځې ماتم اعلان کړی او د هغه تر روسانو نومونه اعلان کړي چې پرون یې د برکسل په هوایي ډګر کې ځانونه والوزول. او په امریکا کې د ایراني الاصله ترک رضا زراب نیول کېدو داسې مهال په ترکیه کې انعکاس کړی چې پر دغه د سرو زرو سوداګر د فساد او رشوت اخیستو هغه تور دی چې وخت د ترکیه مشان په کې راګیر. زموږه اساسه راډیو ناوړي. ولسمشر اشرف غنی وایي په امنیتي سکتور کې فساد د دې لامل ګرځي چې د قانون حاکمیت له ستونزو سره مخ شي. نوموړي نن په کابل کې د جی و پلس یا و باندې هیوادونو پرانیست غونډې ته د وینا پر مهال همدارنګه پر نړیوالې همکاري ټینګار وکړ. ویل چې دغه همکاري باید د اصلاحاتو په چوکاټ کې وشي. قاسم سولمل پر دې موضوع له کابل رپورټ راکړي.
کابل د چهارشنبه پر ورځ د جی او پلس هیوادونو د څلورمې کلنۍ غونډې کوربه و. ولسمشر محمد اشرف غنی د غونډې ته وویل چې جی او پلس ډله یو وسیله ده څو بحران ځپلي هیوادونه له خپلو تجربو ګټه پورته کړي. ښاغلی غنی وویل د وباندې ډلې هیوادونو مشران باید په خپلو هیوادونو کې د اصلاحاتو لپاره کار وکړي. نوموړي په ځانګړې توګه په امنیتي سکتور کې د فساد موجودیت یو جدي ستونزه وبلله. د امنیتي سکتور په منحرفېدو کې ځینې کسان دخیل دي چې یوازې د خپلو شخصي ګټو لپاره کار کوي نه د ملي ګټو لپاره. دوی له امنیتي قوت څخه چې لري خوندیتوب ترلاسه کوي. ولسمشر اشرف غنی همدارنګ ویل چې لا هم د وباندې ډلې هیوادونه نه دي توانېدلي چې فساد کنټرول او ورسره مبارزه وکړي. ښاغلی غنی همدارنګ په بحران ځپل هیوادونو کې د اصلاحاتو پر عملي کېدو ټینګار وکړ او زیاته کړه چې د نړیوالې ټولنې لخوا په دغو هیوادونو کې د اصلاحاتو له بهیر څخه په کافي اندازه ملاتړ نه دی سوی. د جی او پلس هیوادونو ډله په 2010 میلادي کال کې رامنځته شوه چې د افغانستان په ګډون شل هیوادونه غړیتوب لري. د دغو هیوادونو استازي په خپله 2010 ناسته کې د 2014 او 2010 میلادي کلونو لپاره پر یوې ګډې ستراتیژۍ بحث کوي او په بیلابیلو برخو کې خپلې تجربې شریکوي. دغه ستراتیژي د سولې، حکومتوالۍ، پراختیا او کاري فرصتونو باندې راڅرخي. په همدې حال کې د سیریلیون د مالي وزیر کیفاله مارا چې اوس د دغې ډلې مشري کوي ټینګار وکړ چې بحران ځپلي هیوادونه باید د هغو کړنلارو څخه ملاتړ وکړي چې په یادو هیوادونو کې تلپاتې سوله ټینګه کړي. نوموړي زیاته کړه چې د جی او پلس هیوادونه له جغرافیایي، ژبني او کلتوري توپیرونو سره سره بیا هم خپلو کې ګډې ستونزې لري چې باید د حل لپاره ګډ کار وسي.
ګډو اهدافو ته د رسیدو لپاره باید د وباندې ډلې هیوادونه له بحران سره مبارزه وکړي. زموږ په هیوادونو کې جګړو په دوامداره توګه سیمه ییز او نړیوال تاثیرات درلودل. موږ نسو کولای دې ګډوډیو ته دوام ورکړو. موږ باید د هغو کړنلارو ملاتړ وکړو چې سوله ټینګه سي او د ټولنې ټول وګړي مالکیت ولري. ټاکل شوی ده د جی او پلس هیوادونو استازي د سبا لپاره هم په کابل کې خپلې غونډې ته دوام ورکړي. د چارو کارپوهان وایي د جی او پلس هیوادونه دا مهال له بېلابېلو ستونزو لکه ناامنۍ، اداري فساد، فقر او داسې نور مسایلو سره مخامخ دي او تاکید کوي چې د حل لپاره هم ګډ کار ته ضرورت لیدل کېږي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
اخوا په نوې ډلی کې د افغانستان او انګلستان ترمنز د کرکټ توده سیالي روانه ده. زموږ خبریال یوسف خان زدران دا اوس په ډلی کې دی، د لوبې ننداره کوي. را سره په تماس کې دی زدران صاحب. خبرونه ته ستړی مشي. دا ښکاری چې په لومړی سر کې چې د افغانستان د کرکټ لوبې ته څومره هیله مندي وه، دغلته دغه هیله مندي دی اوس څنګه ده؟
روختیا هم تر تقریبا تر ډیر مهاله رئیس په لوبغالی کې آرامتیا وه. خو دا همدا اوس یو نوی لوبغالی چې راشد درمان د میدان ته راغی، لږې ځان سیټ کو په میدان کې پاتې شو، څلوریزه ووهلارې خو بیا شور شو، بیا خلک راجګ شو. نو هندوستان د انګلستان سره د لوبه کې انګلستان ورته لومړی بیټنګ وکړو په ټاکل شو شلو اورونو کې دوه واړو په سوځېدو یو سلو درې څلوېښت منډې هدف افغانستان ته ټاکلی دی. نو افغانستان ته پکار دي یو سلو شلو منډو کې دا هدف پوره کړي په یو سلو شلو بالونو کې. البته اوس افغانستان ته په دا مهال کې تر اوسه پورې شل رنزونه جوړ کړي دي، شل منډې جوړ کړي دي او درې مهم لوبغاړي سوځېدلي دي. په پیل کې شهزاد محمدي چې بل هم تیز بیټنګ کوي راووت په لومړۍ بالې څلوریزه ووهله، خو وروسته یې دوام ورنه شو کړی، درېیم بال سره آؤټ شو. ورپسې کپتان اصغر ستانکزی ډېر زر آؤٹ شو. ورپسې بیا ګلبدین نایب چې هغه هم همیشه تیزه لوبه کوي، همداسې کوشش وکړو چې شاټ ووهي خو آؤټ شو، هغه هم په کیچ آؤټ شو. نو درې مهم لوبغاړي آؤټ شوي دي، یوویشت منډې کړي دي او همدا اوس مهال نور علي زدران چې بل عموم په پیل کې راوځي او ورسره راشد ارمان چې بل عموم وروستۍ اورونو کې راځي، خو دا ځلې مخکې راښکته کړی دی. مهم بدلون په لوبغاړي کې چې لیدل کېږي نن دا دی چې تیز بالر دولت زدران په ځای باندې یو بل بیټسمین چې نن ضرورت هم افغانستان بیټنګ ته لري چې باید دا هدف پوره کړي، شفیق الله شفاعت ته په لوبډله کې ځای ورکړل شوی دی. نو ډېر زیات لیدونکي راغلي دي د بېلابېلو پوهنتونونو لخوا، د افغانستان څخه یو تیاره خلک راغلي دي چې په هغه کې ځینې مشاور وزیران او د ولسي جرګې ځینې غړي او ځینې نور دولتي چارواکي دا خلک شامل دي لوبډله هڅوي. نو په پیل کې د انګلستان لوبډله هم همداسې وه، خپلې منډې خپلې وکټې ډېرې زر د لاسه وکړې، خو وروسته یو بله شپږیزه ولګېده. نو هرې خوا چیغې افغانستان افغانستان زنده‌آباد او خوشحالیانې، ډېر زیات بیرغونه خلکو راوړي دي. نو ګرمه بازی ده، روانه ده، پته به لګي چې څه کېږي په دې لسه.
یوسف خان زدران ډېره توقع شهزاد محمدي ته وه او همدارنګه په دې لوبه کې چې ډېرې منډې به جوړې کړي او د افغانستان د ټیم کپتان ته هم تمه وه. د شهزاد محمدي او د کپتان له سوځېدو وروسته نور څوک شته دی چې افغانستان ورته سترګې لري د منډې په جوړولو کې؟
همداسې دا بل مخکې ما اشاره وکړه چې بیټنګ لاین لا موږ لرو، ځکه چې شفق نن په لوبډله کې شته، محمد نبی ساحل پاتې دی چې هغه بل هم ښه پارټنرشپ کولی شي، سمیع الله شینوار شته چې دوی تر اوسه پورې خپله دوه لوبغاړي چې ولاړ دي نسبتا دوه درې اورونه کېږي چې دوی وکټه نه ده ورکړي، لا ولاړ دي او اوس هم شپږیزه ولګېدله. نو دا هغه څه دي چې لوبه بدلولی شي، که یو څو منډې کېږي او لوبغاړی نه اوټېږي مقابل لوبډله باندې حتماً فشار راځي، او مخکې نه فشار په انګلستان لوبډلو لوبغاړو باندې وو چې دوی میدان ته راښکته کېدو. دا اوس بله څلوریزه تقریبا لګېدله خو فیلډر وو. نو لوبه د روانه ده، اوویشت منډې شوي دي تر اوسه پورې، شپږ اورونه، یعنې تر اوسه افغانستان کمزوری روان دی، وکټې ډېرې د لاسه ورکړي دي. په کار وو چې په لومړۍ شپږ اورونو کې څلوېښت پنځه لس منډې جوړې کړې وای، خو نه دی توانېدلی. که لوبغاړي په میدان کې پاتې کېږي لوبه بدلېدلی شي.
ډېره زیاته مننه یوسف خان زدران. په را روانو خپرونو کې به بیا هم له تاسو سره په تماس کې یو. دوستانو، په هندوستان کې د ازادي راډیو خبریال یوسف خان زدران وو. یوسف خان زدران دغلته د کرکټ رواني شل اوریزي سیالۍ څاري چې د افغانستان لوبډلم په کې لوبیږي او وخت په وخت موږ ته رپورټونه راکوي. د مهال افغانستان اتویش منډې جوړې کړې دي د درې لوبغاړو په سوځېدو په شپږو اورونو کې. په مقابل کې انګلستان یو سلو درې څلوېښت منډې د افغانستان لپاره هدف ټاکلی دی. موږ به وخت په وخت بیا هم تاسو ته رسنیږو او د کرکټ د روانو لوبو تازه حال به درسره شریکوو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دوستانو، زموږ غږ له ازادي راډیو ناوري. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له وو بجو نه د ماښام تر وو بجو پورې په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. په ګڼو خارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په سل اشاریه پنځه هم خپرېږي. اوس به مراشو یو بل رپورټ ته وغدا دی چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون ټینګار کوي چې په لایلاجه ناروغیو د اختبندیانو د خوشکولو پروسه کې باید په بشپړ ډول شفافیت تامین شي. دا جمهور ریاست د عدلي او حقوقي چارو مشورتي بورډ بیا وایي چې دا پروسه په پوره شفافیت سره مخ ته تللې. صفي الله ستانکزی په دې اړه ریپورت لري.
د افغانستان د بشري حقوقو بلوک کمیسیون وایي چې باید هڅه وشي څو روغ کسان د سابول علاج او نا علاج بندیانو په نوم له بنده خوش نه شي. دغه کمیسیون د صحاوي دفتر مشر شمس الله احمد زای وایي د بندیانو ناروغي باید په مسلکي توګه تثبیت شي. نوموړي د چهارشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په یاده پروسه کې باید د قانون له مخې چلند وشي او بشپړ شفافیت په نظر کې ونیول شي.
دغه کمیسیون خپل کار په پوره شفافیت سره د تر سره کی چې واقعا هغه مابوسین چې دوی لا علاج دي هغه دې وپیژندل شي او دا غو په وړاندې د قانون او د جمهوریت ریاست مقام د حکم سره سم تصمیم ونیول شي چې دنه د فساد ته کار ونه شي چې دا یو بهانه شي دا وسیله وګرځي او هغه خطرناک مجرمینو د خلاصون لپاره زمينه مساعده نشي.
د سرګندونی روسل هغه کیږي چې ولسمشر محمد اشرف غنی د سیشمې پورس د سابول علاج او نا علاج بندي یانو د آزادۍ امر وکړ. د افغانستان د جزایی اجراتو په قانون کې په 323 ماده کې د سابول علاج او نا علاج بندیانو د خوشی کولو خبره په دې مشروط شوی چې په مرګونو ناروغیو اخته بندیان دي د درملنې موده له زندانه بهر تیر کړي. خو د سرخی پله یو شمیر بندیان بیا وایي چې په سختو ناروغیو له اخته بندیانو څخه د آزادۍ په بدل کې پیسې غوښتل شوې دي. دوه بندیانو چې د یو په خبره سخت ناروغ هم دی آزادۍ رړو ته د نوم د اخیستلو په شرط ویل چې په زندان کې دننه د څو بندیانو د مړینې شاهدان دي. ګیره مې سپینه ده، تور زیړی نیولایم. له ما هم دلته سخت ناروغان او سپینګیری شته دي. هغه بلش په پښپګم بلاک یو سپینګیری مړ شو. دلته پیسې رانه غواړي، که پیسې ورنکړو نه مخوشي کوي.
نور چې اضافه کې شوې ده. بل دا خبره ده چې دلته په دې بلاکو کې هم دا شمېرې چې دي بس هم دا مرګ په شروع دی او دا امري او
دا په دسل کې ده چې د افغان ولسمشر د امر له مخې د سابول علاج بندیانو د آزادۍ د پروسې لپاره یو کمیسیون هم فعالیت کوي او تر اوسه پورې 8 بندیان داسې بلل شوي چې ناروغي سخت دي او لړلې څلور تنه په ضمانت د هغوی کورنۍ ته تسلیم شوي. اخو د جمهوریت ریاست د عدلي او قضایي چارو مشورتي بورډ چې د یاد کمیسیون مشري هم مخته وړي وایي په دې پروسه کې په بشپړ توګه شفافیت په پام کې نیول کیږي. دغه بورډ رئیس نصر الله ستانگزی ازادي راډیو ته ویل چې دا بندیان د معزف ډاکټرانو لخوا د امنیتي ارګانونو تر نظر لاندې پیژندل کیږي.
د مورد شفافیت په اړه نن تمام گفتم.
د پروسې د شفافیت په اړه په ډاډ سره ویل شم چې ناروغان په بشپړ شفافیت سره د عامه روغتیا لخوا د معزف شویو ډاکټرانو په واسطه د دریو امنیتي ارګانونو د استازي په حضور کې لیدل کیږي. د عامه روغتیا وزارت رئیسان او موین دا تاییدوي چې بندي سابول علاج او نا علاج ناروغي لري او له هغې وروسته ترنولي د ستري محکمې لارې د حبس د ځنډولو پریکړه کوي. دا په داسال کې د چې سباندې یو کال مخکې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د زندانونو په اړه د ملګرو ملتونو له اندېښنې وروسته په زندانونو کې د ستونزو د هواري د میکانیزم د جوړولو امر وکړ. صفی الله ستانکزی، ازادي رادیو، کابل.
ژوند آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کی چې د بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت درشي
په هنه
زه یې مون په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
دوستانو تر یو بل رپورټ وروسته تاسو ته راځو او د تاسو ټلیفون نه راخلو. تاسو راته د کرکټ د روان یا سیالۍ په اړه وایئ چې د محل په ډیلی کې د انګلستان او افغانستان د لوبډلو ترمنځ روانه ده، څه نظر لري، څومره هیله منې او په اړه یې څه وایي. خو مخکې له دې نه چې ستاسو ټلیفونونو ته راشو د یو بل رپورټ راخلو، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په اندونیزیا کې د انساني قاچاق په اړه جوړیدونکي کانفرنس کې به خپلې غوښتنې مطرح کړي. د دې وزارت چارواکي وایي د اندونیزیا په بالی ښار کې د انساني قاچاق او غیر قانوني مهاجرت د مخنیوي په کانفرنس کې د ګډون لپاره د افغان حکومت هیات له مشخصو طرحو سره دغه هیواد ته تللی. محمد حدیث پردیسی په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت اداري او مالی مرستیال نصیر احمد اندیشه په مشرۍ د افغان حکومت پلاوی د بالی په کانفرنس کې د ګډون لپاره اندونیزیا ته تللی. د بهرنیو چارو وزارت وی په دغه کانفرنس کې به افغان حکومت د انساني قاچاق او د غیر قانوني مهاجرتونو د مخنیوي په برخه کې خپل منظم طرح او پلانونه مطرح کړي. د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرسیال خیر الله آزاد وی افغانستان خپل د انساني قاچاق او غیر قانوني مهاجرتونو څخه د زیانمن هیواد په توګه غوړي په دې برخه کې د نړیوالو همکاري جلب کړي. خاغلی آزاد د چهارشنبه پورس په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
افغانستان یو له هغه هیوادونو څخه دی چې د انسان د قاچاق شبکو تر تعدیل لاندې دي او د همدې لپاره افغانستان په دغه کانفرنس کې خپل موقف همدارنګه خپل هغه اقدامات چې دوی کړي دا واجب وو کې د بین المللي سازمانونو ته حمایت جلبول دا مسایل دي چې افغانستان په دغه کانفرنس کې تعقیبوي.
ټاکل شوی چې دغه کانفرنس د مارچ د میاشتې په 24مه نیټه پیل شي. د بالی پروسه په 2002 کال کې د انډونیزیا او استرالیا په نوښت په دې هدف پیل شو چې دغه پروسی غړي هیوادونه او نړیوال سازمانونه چې شمیر له 40 توړي په ګډه د انساني قاچاق او د غیر قانوني مهاجرتونو مخاوني سي. افغانستان په 2003 کال کې د بالی په پروسه کې غړي توپ تر لاسه کړ. که څه هم افغان حکومت د بالی په کانفرنس کې د انساني قاچاق او د غیر قانوني مهاجرتونو د مخنیوي په برخه کې د مشخصو طرحو د وړاندې کېدو خبره کوي، خو سیاسي کارپوهان بیا په دې برخه کې افغان حکومت ناکام بولي. سیاسي کارپوه مسعود فریور وایي تر هغې چې افغان حکومت په کور دننه ځوانانو ته د امنیت ترڅنګ مناسب کاري فرصتونه برابر نکړي، د انساني قاچاق او غیر قانوني مهاجرتونو د مخنیوي په هدف هر ډول طرحې به بې نتیجې وي.
ځوانانو ته چې 100% زمونږ وګړې ځوانان دي، دوی لپاره د کار زمينه برابرې کړي او دوی ته خدمات راکړي. دا توانایي او ظرفیت مونږ په دغه دولت کې نه ګورو. ځوان نسل کار غوالي، دوی غوالي، حالات دوی په ذوق یا مایل مطابق نه وي، بیا مجبور دي چې افغانستان پرېږدي او د قاچاقبرانو سره ځان یو کې او دوی ته خپل ټول اجتماعي قاچاقبرانو
د ولسی جرګې د ملي اقتصاد کمیسیون وایي په داسې حال کې چې افغان حکومت په هیواد کې د کاري فرصتونو د رامنځته کېدو په برخه کې ګڼې ژمنې کړې، خو انتقاد کوي چې تر دې دمه یې په عملي توګه کوم ګام نه دی پورته کړی. دغه کمیسیون غړي حاجي محمد عمر ننګیالي د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځوانان له ډېر مجبوریته د ښه ژوند په هیله بهرنیو هیوادونو ته ځي، خو که په کور دننه دوی ته د ښه ژوند او کار امید پیدا شي، هیڅ افغان به له خپل هیواد څخه وتو ته زړه ښه نه کړي.
ازادي راډیو ته په دیش میر خپل پیغامونه راولېږي. 00002043 او یا هم 00422112 یاو یاو پینزه.
دوستانو په دلی کې د افغانستان او انګلستان ترمنځ د کرکټ سیالي روانه ده. لکه مخکې مو چویل انګلستان 133 منډي افغانستان ته هدف ټاکلی. افغانستان تر اوسه پورې د خپلو څلورو لوبغاړو په سوځیدو په څه باندې اتو اورونو کې 30 منډې جوړې کړې دي. دا مهال محمد نبی او نورعلي زدران په بیټنګ کې له یو بل سره ملګرتیا کوي او راشد خان چې مخکې بیټنګ کوو آوټ شو. اوس به له تاسو نه واورو چې تاسو په دې اړه څه وایي. اوریدونکي د ټلیفون په تماس کې دي، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. د تاسو غږ خبريږي، مهرباني.
مننه کوم. زما افغان لوبډل ته دغه پیشنهاد دی چې باید دوی په لوبه کې ډېر احتیاط وکړي، ځکه هدف دومره ډېر نه دی، دومره لوړ هدف نه دی، باید دوی ډېر احتیاط ولوبېږي. او د لوبې لوبډل مشر ته مې را وړاندیز دی چې تاسو باید داسې پیشنهاد وباسئ چې هغه کولای شي چې د افغان لوبډل لپاره یو څه وکړي. او په دې کې زموږ افغان لوبډلې ډېره لویه غلطي هم ده، همدا ده چې
نو اوس خو شهزاد محمدی او ځینې نور کسان چې ورته ډېره تمه وه آوټ شول. تاسو فکر کوئ چې چا نه تمه لرئ چې هغه راشي نو دا لوبه به وګټلی شي؟
مونږ خو فلم خو تمه همدا افغان لوبډلې پخوانی کپتان محمد نبی ساحل ته زموږ ډېره تمه ده، او همدارنګه سمیع الله شینواری به د افغان لوبډلې لپاره یو څه وکړي.
ډیر زیاته مننه. بل اوریدونکو ته مرزو د امر اخلونو بیا خبرونو وخت پوره کیږي. مهرباني څوک ولکم زای خبره کوي.
بله السلام علیکم اجمل
اسو. وعلیکم السلام. ستړی مش خبرونه ته مهرباني.
بله تاسو سلامونه ورنه کوم د ازادیر ټول کارکونکو اوریدونکو ته پښتون يم. زما نظر په دې باره کې دا دغه کوم ادب شی وته ساکل شوې دی ولمر ولغاړو ته ان شاء الله تعالی دا خو د شی خاص ډیر ادب هم نه دی. او کچیر افغانستان ته دی لوبه کې انګلستان ته شکست ورکړي او واقعاً یو سوپر طاقت ته شکست ورکړي. او کچیر شکست هم خوري نو د بایللو سره ګټل او سره ګټل سره بایلل او سره زور د ماده وادوالو سره د هیله د هغه افغانان چې مخکې په
دوستانو ډیر زیاته مننه. ډیر زیاته مننه دی. ډیر زیات مننه د موږ د خبرونو وخت پوره شو. د تاسو خبرې خوږې دي خو متاسفانه مونږه څلور نیمو بجو ته ورسیدلو. دوستانو نه مننه کوو. په ځانګړي توګه له خغلی پښتون نه بخنه غواړو چې د خبرې په بشپړه توګه خبرې نه کړلې شوې. ملالۍ بشیر په استودیو کې ده. دا به درته د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی در واوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په انډونیزیا کې د انساني قاچاق په اړه جوړیدونکي کانفرنس کې به خپلې غوښتنې مطرح کړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې په بیلابیلو برخو په ځانګړي ډول امنیتي سکتور کې اداري فساد د دې لامل کېږي چې د قانون حاکمیت له ستونزو سره مخامخ شي. د افغانستان د ولسي جرګې د شکایتونو د اورېدو کمیسیون مشر وایي د سولې روان بهیر ته هیله من نه دی. په ولسي جرګه کې د بدخشان یو شمېر استازي وایي چې په دې ولایت کې د واورې شوېدو یا برف کوچ له امله درې تنه وژل شوي او اته نور ټپیان شوي دي. په هندوستان کې د افغانستان او انګلستان ملي لوبډالو ترمنځ د کرکټ په شل اووریزه لوبه کې انګلستان افغانستان ته د اوو لوبغاړو په سوځېدو سره 133 هدف ټاکلی دی. بلجیم په بروکسل کې له بمی بریدونو وروسته د درو ورځو لپاره ماتم اعلان کړ. نن د بلجیم رسنیو د دوو ځانمرګو بریدګرو چې پر هوایي ډګر یې حمله کړې وه نومونه خپاره کړل. د دریم کس په اړه اوس هم پلټنې روانې دي. د سوریې فعالان وایي حکومتي ځواکونو او متحدانو یې په تاریخي ښار پالمیرا کې د اسلامي دولت سخت دریځ پر شا تمبولې دي. روسیا پر ترکیه د کردانو د ځپلو تور پورې کوي. روسیه په جنیف کې د سوریه د سولې د خبرو په ټولو لوریو ژغ کړی چې لزغمه کار واخلي ځکه چې په وینا یې مذاکرات تل ستونزمن او اوږدوي. او د روسیه د بهرنیو چارو وزیر د اوکراین پر حکومت تور پورې کړی چې د مینسک د موافقې په پلي کولو کې پاتې راغلی دی.
دوستانو د هندوستان څخه د کرکټ د لوبې له ډګره تازه خبر ده چې نورالی زدرانم چې له ډیر وخت یې لوبغاړو سره ملتیا کوله آوټ شو. پر ځای سمیع الله شینوار د محل له محمد نبی سره ملتیا کوي. افغانستان 240 منډې جوړې کړي سباندې 9 اورونو کې. وسمل د کابل سټوډیو ته ځو او له هغوی به نور تازه خبرونه واورو. البته د سپورت په اړه
د سپورت ورځنې هنداره.
د شلاور نړیوال جام سیالۍ په دوهم دور کې نن د افغانستان او انګلستان د لوبې ټاس انګلستان وګټه. په لوبه کې لومړی انګلستان بیټنګ پیل کړ او په شلو اورونو کې د وو لوبغاړو په سوځېدو سره د افغانستان ټیم ته 133 منډو هدف وټاکه. د افغانستان او انګلستان دغه سیالۍ د هند په دهلی کې روانې دي. د لوبې په دوهم دور کې د افغانستان ټیم په نهم اور کې د 5 لوبغاړو په سوځېدو سره 134 منډې جوړې کړې دي. لوبوس هم روانه ده. تر دې مخکې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم خپلې دوه لوبې د سریلانکا او جنوبي افریقا په وړاندې بایللې دي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي چې د فوټبال نړیوال جام ته د لار موندنې په هدف به د افغانستان د فوټبال ټیم سبا د جاپان له ټیم سره سیالي وکړي. د فوټبال د فدراسیون وایان علي کاظمي آزاد کړي د ویل چې لوبه به سبا د افغانستان پر وخت د ماسپښین په 3 بجو پیل شي. ښاغلی کاظمي وایي چې افغان لوبغاړي د سیالي په هدف جاپان ته رسیدلي دي. له دې مخکې د افغانستان د فوټبال ټیم د سیالۍ ته د چمتووالي په هدف د قطر په مرکز دوحه کې د 15 ورځو لپاره تمرینی لوبې کړې دي. او د افغانستان د اتلتیک فدراسیون د ځغاستې په سیالي کې نن کیمیا یوسفی لومړی مقام ترلاسه کړ. د افغانستان د بدني روزنې ریاست وین احسان نیرو آزاد جوړی ویل چې د ځغاستې دغه سیالي د انجنونو ترمنځ وه چې د بدني روزنې په ریاست کې نن جوړه شوې وه. په دغه سیالۍ کې کیمیا یوسفی وتوانېده چې لومړی مقام ترلاسه کړي. ښاغلی نیرو وایي چې کیمیا یوسفی به د دغه بریا په ترلاسه کولو سره وکولی شي د اولمپیک په سیالۍ کې چې شاوخوا 15 میاشتې وروسته به جوړې شي د افغانستان په سازیتوب ګډون وکړي. د خبرونو پای
دوستانو په دلی کې د کرکټ د روان سیالۍ نه تازه معلومات دا دي چې افغانستان 45 منډې جوړې کړې دي په لسو اورونو کې. د مهال سمیع الله شینواری او محمد نبی په بیټنګ کې له یو بل سره ملګرتیا کوي. افغانستان په 59 بالونو کې 98 منډو ته اړتیا لري. اوس هم راځو د نورو ریپورټونو خواته. په راتلونکي برخه کې به واورئ چې د هلمند والي وایي د لشکرګاه پوخانی ښاروالۍ څارنوالۍ ته معرفي کړی دی. د افغانستان د ولسي جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسون رئیس د سولې روان بهیر ته هیلمن نه بریښي. د بلجیم د پرونی حملو په خاطر درې ورځنۍ ماتم اعلان شوی او هغه تروریستانو نومونه هم د هیواد اعلان کړي چې پرونی په بروکسل کې په هوایی ډګر کې ځانونه والوزول. دا او نور ریپورټونه راخلو. اوس په هلمند ته ولاړ شو. د هلمند والي وایي د لښکرګاه پوخانی ښاروالۍ څارنوالۍ ته معرفي کړی. پر ښاروال د دندې څخه د ناوړه استفادې تر څنګ د مځکو د غصب او د مالی د پیسو څخه د شخصي مصارفو د استفادې تور پورې شوی. په دې اړه نور ریپورټ له هلمند څخه د الیاس تایی په ریپورټ کې اورو.
د هلمند والي میرزا خان رحیمی وایي د لشکرګاه پخوانی ښاروال محمد فضل صاپی پر هغه د یو شمېر لګول شوو تورونو له امله څارنوالۍ ته معرفي کړی دی. رحیمي چې یوې غونډې ته خبرې کولې ویل پر ښاروال د دندې څخه د ناوړه استفادې تر څنګ د غصب او د مځکو د غیر عادلانه ویش تور دی. ده ویل د ښاروال په وړاندې د اسنادو او راټولو شوو ثبوتونو په برخه کې ډېره مرسته عادي خلکو او کسانو کړې ده چې د ښاروالۍ اړوند ځکو پر سر دعوې درلودې. والی ول د ښاروال تر څنګ د ښوونې او روزنې د ریاست یو شمېر مامورین هم په ورته تورونو څارنوالۍ ته معرفي شوي دي. که څه هم والی پر پخواني ښاروال فضل صاپی د دندې څخه د ناوړه استفادې د تور یادونه وکړه. خو د لشکرګاه په ښاروالۍ کې ځینې سرچینې وایي د پخواني ښاروال په دوسیه کې د دوکانونو او کورونو د اویزونو د ناسم ویش تر څنګ د کورونو او دوکانونو څخه په راټولېدونکي مالیه کې فساد او د ښار په مهمو سیمو کې د مځکې غصب غټ موارد دي. د هلمند د استیناف څارنوال څارنمل فضل سلطان ساپی وایي دوسیه ورته رسېدلې ده او د ښاروال د جلب لپاره د پولیسو څخه غوښتنه کړې ده، خو د لشکرګاه پخوانی ښاروال څارنوالۍ ته نه دی حاضر شوی.
په اداراتو کې فساد شته او ځینې نور ادارات هم شته چې موږ سره ځینې موضوعات لري. انشاءالله د هغو په حصه کې هم تاسو سره ځینې موضوعات چې دي هغه به سره بیا شریک کړو. مطبوعاتو سره فساد شته په ټولو اداراتو کې، شته یوازې په ښاروالۍ کې نه شته. او پرون چې څنګه والي صاحب په خپله وینا کې ویل چې د معارف ادارې ځینې کارمندان هم څارنوالۍ ته معرفي کړي دي، تر اوسه دا موضوع موږ ته رسمي نه ده راغلی او چې راشي انشاءالله موږ د ټولو سره قانوني چلند کوو.
فضل سلطان صاحب ویل یوازې په ښاروالۍ کې نه، دوی په ډیرو ادارو کې هم د فساد په ضد د مبارزې هلې ځلې چټکې کړې دي. فضل سلطان صاحب ویل یوازې په ښاروالۍ کې نه، دوی په ډیرو نورو ادارو کې هم د فساد په ضد د مبارزې هلې ځلې چټکې کړې دي. د هلمند اوسېدونکو هم د حکومت له دې اقدام څخه خوشحاله دي. خلک وایي حکومت یې د فساد په ضد مبارزه د خبرو پر ځای عملي کړي او ټول هغه کسان د عدلي ادارو ته معرفي کړي چې په فساد کې ښکېل دي.
که داسې شي او هغه خلک چې هغوی واقعاً فساد کړی وي، لوړ پوړي چارواکي وي، هغه د قانون منګولو ته وسپارل شي، فکر کوم دغه مبارزه به یو څه رونق پیدا کړي او یو څه پر مخ ولاړ شي.
در گذشته هر مقامی که در هر منصب کار کرده و هر نوع فسادی که انجام داده او تعقیب نشده و مثلا عالی معرفی نشده و بدون کدام مسئولیت هم تو رفتن. من فکر میکنم این یک اقدام خوب است که هر کس بعد از اینکه وظیفه را ترک میکنه باید پاسخگو باشه. یعنی نهادهای عدلی و قضایی باید کارکرد یک مسئول بررسی بکنه.
حکومت پداسې حال کې د فساد پر ضد د خپل چټکو الوزلو خبر ورکوي چې د شفافیت د نړیوالې ادارې په کړنې ورستی راپور کې افغانستان د موجود اداري فساد لامل دریم ځای درلود. ویل کېږي د خلکو او حکومت ترمنځ د مخ په زیاتېدونکې فاصلې یو لامل هم په ادارو کې فساد او کاغذ پراني ده. د لشکرګاه په خوانی شروال محمد فاضل ساپی شاوخوا یو مشوران دي لدن د لیرسو او پر ځای ماستر متی الله بهیر په دند وګمارل سو. چویل کېږي د نوي شروال تر ګمارل کېدو وروسته د شروالۍ په عوایدو او مصارفو کې د پام وړ مثبت تغیرات راغلي دي. محمد الیاس دی د ازادي راډیو هلمند.
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسی نه وای دنجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی.
خلکو حکومت به نه وای.
دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
دوستانو په ډیلی کې یو لسم ور روان دی، بلکې د یو لس اورون یو څا وخت دي. سمیع الله شینواره او محمد نبی یو بل سره په بیټینګ کې همکاري کوي. افغانستان د پنځو لوبغاړو په سوځیدو باندې شپږ پنځوس منډې جوړې کړې دي. پنځوس توپونه لري چې باید واتیا منډې پکې جوړې کړي څو هدف ته ورسیږي. انګلستان د افغانستان لپاره یو سلو دوه څلوېښت منډې هدف ټاکلی دی. اوس هم بیرته کابل ته ستنېږو، بلکې د نورستان د دواب ولسوالۍ ته ځو. دغلته ویل کېږي چې د غربي نورستان دواب ولسوالۍ یو ځل بیا وسلوالو طالبانو محاصره کړې ده. یاد ولسوالی په تللې لاره کې و امنیتي پوسټه هم وسلوالو مخالفینو د پنځو پولیسو سره نیولې. روحلان وری را سره د تلیفون په تماس کې دی. انوري صاحب، د دواب ولسوالۍ محاصره اوس هم روانه ده؟
بله ان صاحب، دغه محاصره د پرون نه شروع شوې ده، نن هم شته دی، روانه ده. هلته پولیس او وسلوال طالبان په یو بل باندې ډزې کوي روان دي، او تر اوسه پورې څو ځلې د دفاع وزارت هلیکاپټرې تللي دي، لوړو څوکو باندې بمباردمان کړی دی. خو مشکل دا دی، د معلوماتو د ترلاسه کولو ټول هغه کوم وسایل چې دي، مثلا تلیفون دی، تلیفون دستګاه هلته بند کړی ده طالبانو خلکو، او همدارنګه د موټرو تګ راتګ بند دی، لاره کې مینونه دي. نو مشکلات دغه دي، خلک وایي چې کوم نږدې ولسوالۍ چې هغې سره نورګرام د ګاونډ کې پرته ده، د هغې اوسېدونکي وایي چې تیریزي بمبار کوي، بېرته راوځي. خو تر اوسه پورې هلته د ملکي تلفاتو یا طالبانو یا د دولتي سرتیرو د تلفاتو په اړه دقیق معلومات نشته. د نورستان والی حافظ عبدالقیم وایي چې هلته پولیس مقاومت کوي، او د وسلوال طالبانو بریدونه په شا تمبولي دي، هغو ته یې مرګ شوب راړولی، خو هغه ته هم دا معلومات نشته دی. هغه دا هم وایي چې یوازې د مخابرې د لارې دوی روابط نیسي هلته، او نور داسې څه وسیله نشته چې هلته رابطه ونیول شي. دغلته تقریبا دوه هفتې وړاندې د دې ولسوالۍ امنیه قمندان عنایت الله په د لغمان پالینګار کې د یو کمیز په ترڅ کې ووژل شو. خلک وایي دغه کس چې کله وژل شوی، د هغې نه وروسته په دغه ولسوالۍ کې حالات خراب شوي دي. طالبان راټول شوي دي درې ولسوالیو نه، د دواب، نورګرام او خپله د منډور ولسوالۍ نه راټول شوي دي، او په ولسوالۍ باندې بریدونه پیل کړي دي.
ډېر زیاته مننه کوو. روحلان وری و چې د نورستان د دواب ولسوالۍ د محاصرې په اړه د چارواکو او ځایي خلکو د څرګندونو په استناد را سره معلومات شریکول. اوس به هم لاړ شو پکتیا ته. په پکتیا کې د څمکنیو ولسوالۍ په سلګونو خلکو دغلته د سړک د جوړولو په کار کې د ځنډ له کبله مظاهره کړي. دا چې رښتیا څه دي، داود تپان را سره په تماس کې دی. تپان صاحب، د نننۍ مظاهرې په اړه راته ووایي، د مظاهره چیانو غوښتنې څه وي او مظاهره یې چیرته کړې وه؟
مننه ان سب زخ پلتم کنه ول سوالی ته سهار ورزلی ما د دوی مظاهره سي نګدي 9 بجه پیل سو تر 1 بجه پورې دوام کړی اوس دی ول سوالی چارواکی راغله او دوی ته ویل ډاډي ورک سي مظاهره دوی و دري دوی مظاهره و ځندول په شرطونو باندې مظاهره ته سلګونه کسان راغلي په دې کې د جان خیل ول سوالی او د تکمنې ول سوالی اوسیدونکو شامل د دوی غوښتنه دا و چې د جان خیل او تکمنې ترمن غزیدل لوی سړک چې نږدې 40 کیلومتره کېږي دا باید په پاخه او اساسي ډول ورته جوړ شي. دوی د مظاهره چانه یو غوښتنه دا وسیله تیر او ګر لس کلونو حکومت ور سره ژمنې کوي ک مرکزی د ولایتي اداره ده دوی سره ژمنې کوي خو دغه د دې سړک دی جوړېدو خو دا سړک نه جوړېږي. دوی وایي د دې سړک د پراختیا لپاره د دوی کورونه وران شوي دي حکومت کورونه اجرې ور ورانې کړي دي خو ورته جوړ سړک نه دی جوړ کړی او دوی له ستونزو سره مخ کړي. انتر دوی و دا خبر هم کوله چې په کابل کې کوم وکیلان یا سیاسيون سي دي دوی په سر ماملې کوي دې خبرې ته ډېر اشاره کوله چې هغه به دوی په خپل سیمه کې هیڅ کلم نه انتخاباتو ته پرېږدي او نه به دوی وغواړي او د خپل رایې د باطلېدو غوښتنه کوله.
ډېره زیاته مننه کوو داود تپانو چې د څمکنیو د ولسوالۍ د نننۍ مظاهرې حال راکو. دغلط خلک وایي چې د سړک د جوړولو لپاره کورونه او مځکې له منځه وړل شوي خو سړک لا هم نه دی جوړ شوی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. زموږ خپرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 2.6 په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. په نوي ډیلي کې د کرکټ د روانې سیالۍ تازه حال دا دی چې افغانستان د 5 لوبغاړو په سوځیدو سره په څه باندې 12 اورونو کې 4.6 منډې جوړې کړې دي. د محل محمد نبی آوټ شو او بل لوبغاړي ته منتظر دي خلک چې راشي څو له سمیع الله شینواري سره ملتیا وکړي. محمد نبی وتوانېد چې 12 منډې جوړې کړي. افغانستان په 3 توپونو کې د محل 9 منډو ته اړتیا لري.
خبری سات له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپخین په 4 بجو له آزادی رادیو نه.
د افغانستان د ولسی جرګې د شکایتونو د اوریدو د کمیسون رئیس وایي د سولې بهیر ته ډېر هیله من نه دی. عبدالله بارکزی نن آزادی رادیو ته وویل چې د سولې په پلمه د پاکستان په ګډون د افغانستان په قضیه کې ښکېلې خواوې افغان حکومت په غفلت کې اچوي او په دې سره خپلو اهدافو ته ځان نږدې کوي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
که څه هم د سولې د 4 غونډو ګډونوال له هم د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د زمینې برابرولو لپاره هڅې کوي خو د ولسی جرګې ځینې غړي د سولې لروان بهیر نه هیلي ښکاري. د ولسی جرګې د شکایتونو اوریدو کمیسون رئیس عبیدالله بارکزی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان په ګډون د سولې په پروسه کې ښکېل ځینې هیوادونه په افغانستان کې سوله نه غواړي.
دنیا وال نه غواړي چې په افغانستان کې صلح راشي، خصوصا دا پیلي پروسه چې روانه ده. ابدن زه دې ته خوشبین نه یم. دا بیخي د وخت وژل او وخت کشي او د افغانستان د حکومت په غفلت کې اچول دي، هیڅ نتیجه دا نه وتی. اما د حزب اسلامي په باب چې حزب اسلامي فکر کوم چې په صداقت دې تاذر دي چې هغه خبرې وکړي د افغانانو سره او د خپل خلکو سره یو ځای شي چې زه دې ته هرکلی وایم.
د سولې په 4 ناسته کې پریکړه وشوه چې د مارچ میاشتې په لومړیو کې به وسلوال طالبان له افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرو ته حاضریږي، خو د نږدې 1 میاشتې په تیرېدو دا کار نه دی شوی. په ورته وخت کې د ولسی جرګې بلغړی یوسف صابر بیا د سولې روان بهیر ته هیله من ښکاري او وایي چې د سولې راتګ ډېر وخت ته اړتیا لري. ښاغلی صابر ازادي راډیو ته وویل که څه هم د افغانستان سوله پیچلې ده خو بیا یې هم د راتګ امکان شته.
سولې چې کوم حرکت پیل شوی ده دا ساده حرکت نه ده او په دې باندې موږ تاسو باید فکر وکړو او هغه امکانات خپل امکانات هم وسنجو خپل مجبوریتونه هم وسنجو او د نړیوالو او هغه خلک چې وس د موږ په سولې کې داخل خلک دي هغه دلچسپي او هغه مهمواله اهمیت هم باید وسنجو. موږ کولای شو چې د سولې خبرو ته یو څه توقع ولرو.
که څه هم تر اوسه د سولې عالي شورا په دې اړه څه نه دی ویلي خو افغان ولسمشر وړاندې ویلي و چې د سولې خبرو ته ناهیلی نه دی او په دې برخه کې ستراتیژیکه حوصله لري.
ټولنیزې شبکې انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د بلجیم رسنوی ویلی هغه دریم نیول شوی کس چې ویل کېدل د پولیسو تر تعقیب لاندې نجم الشهراوی بوي د دوی مطلوب کس نه دی. وړاندې د بلجیم رسنوی ویلی و چې نجم الشهراوی د ځانګړو ځواکونو لخوا د بروکسل په یوه سیمه کې نیول شوی. فریبا ظاهر په دې اړه رپورټ لري.
بلجیمی رسنیو هغه راپورونه نوی کړي چې وایي د پولیسو تر تعقیب لاندې کس نجم الشهراوی په پلازمینه بروکسل کې نیول سوی دی. دغه رسنیو په خپلو تازه راپورونو کې ویلي چې دریم نیول سوی کس نجم الشهراوی نه دی. نجم الشهراوی له وړاندې د پاریس په بریدونو کې د لاس لرلو په تور د پولیسو تر تعقیب لاندې دی. د هغه د ډي ان ای نښې تقریبا په ټولو هغو کمربندونو کې موندل سوي چې د پاریس په بریدونو کې کارول سوي وو. تر دې وړاندې د بلجیم رسنیو نن په بروکسل کې د پرنیو پیښو دوه میلین ځانمرګ برید کوونکي او ورونه بللي چې یوې خالد او بل ابراهیم البکراوی نومېدل. دغو دواړو ورونو جنایي دوسیه درلودې خو وړاندې له اسلام پالو توندلارو سره د تړاو په اړه څه نه وویل سوي. د راپورونو له مخې د دوو ورونو څخه یو په بدل نامه په بروکسل کې اپارټمان کرایه کړی و. په دې سیمه کې پولیسو په یوه نښته کې تېره اونۍ یو وسوال کس وژلی و. د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې له پرونیو بمې چاودنو وروسته په ټول هیواد کې درې ورځې ماتم اعلان سوی دی. د بروکسل په هوایي ډګر او د دې ښار د مترو په یوه تمځای کې په دریو چاودنو کې لږ تر لږ 34 کسان وژل سوي او 200 ډیر ټپیان دي. د بریدونو څلور ورځې وروسته لاغه کیږي چې د پاریس د حملو یو اصلي تورن صلاح عبدالسلام په بروکسل کې ونیول سو. ټاکل سوی چې هغه به نن یوې ابتدایي محکمې ته وړاندې شي.
آزادی رادیو لوونه ترو
دوستانو زمغغل آزادی رادیو ناوری وس مخکله دینه چی د بلجیم د ورستیو بریدونو پاړه پاړو پاکی د میشتو افغانانو نظرونه در سره شریکو. یو بل ریپورت راخلو او غو ریپورت دا د چ په امریکا کې د ایرانی الاصل ترک رضا زراب نیول کېدو داسې مهال په ترکیه کې نه کاس کړي چې پر دغه د سرو زرو سوداګر د فساد او رشوت اخیستلو هغه تور دی چې وخت ترکیه مشان په کې راخکېلو. فریبا ظاهر په یو بل رپورت کې په دې اړه تفصیل دروري.
امریکا پر رضا زراب تور لګولی چې د ایران له حکومت او سوداګرو سره یې د اقتصادي بندیزونو په سرغړونه کې مرسته کړې ده. له دې سره د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان چې په پرله پسې ډول یې ټینګار کړی چې د ده او کړۍ په وړاندې یې د 2013 کال د فساد لګول سوي تورونه د یوې کودتا د هڅې پرته بل څه نه دي ټکان خوړلی دی. زراب چې د ترکیه او ایران دواړو تابعیت لري په 2013 کال کې هم د اردوغان د کابینې وزیرانو ته د رشوت په توګه د میلیونونو ډالرو نغدو پیسو او نورو ډالیو په ورکولو تورن او نیول سوی و. ویل کېږي د غوښتل هغه وزیران له ایران سره د سرو زرو د سوداګرۍ په برخه کې مرسته ورسره وکړي. په 2013 کال کې د زراب له نیول کېدو سره اردوغان زرګونه دولتي کارکوونکي پولیس افسران او څارنوالان له دندو ګوښه کړه، ډېری یې زنداني کړه او یو شمېر یې اړیستل چې له هغه هېواده ووځي. زراب هم د امریکا لخوا د جرم تورونه چې د مارچ پر 1 اوربندې لګول سوي او هم د 2013 کال په ترکیه کې د نوموړي د سوداګرۍ د مشروعیت په اړه تورونه نه مني. د ده او د اردوغان د حکومتي چارواکو په وړاندې ټول تورونه په تدریج سره له پامه وغورځېدل. د امریکا لخوا په لګول سوي تورونو کې دا هم راغلي چې زراب او د هغه شریکانو په ترکیه او عربي متحده اماراتو کې یوه شبکه جوړه کړې وه چې په مرسته یې د ایران په استازیتوب د سوداګرۍ چارې تنظیمولې او په دې ډول یې د امریکا متحده ایالات غولولې دي. په هغو کمپنیو کې چې له دې لارې یې ګټې ترلاسه کولې، د بانک ملت په نوم د ایران یو دولتي بانک، د ایران د تیلو ملي شرکت او هم د نفت ایران شرکت شامل دي. زرا په 2014 کال کې د ترکیه د یو حکومت پلوي تلویزیون سره په مرکه کې اټکل کړی و چې د سرو زرو له لارې یې ایران ته د 12 میلیارد ډالر په انتقال کې مرسته کړې ده. اردوغان وروسته د زراب دفاع کړې او هغه یو داسې بشرپالونکی بللی و چې د سوداګرۍ له لارې یې له هغه هېواد سره همکاري کړې ده. زراب او کورنۍ یې چې د رخصتۍ لپاره امریکا ته تللي وه د هغه هېواد په میامی کې ونیول سوه. دا اعلان داسې مهال سوی چې ټاکل سوی د ترکیې ولسمشر یوه اونۍ وروسته د امریکا متحده ایالاتو ته سفر وکړي. د نوموړي تر نیول کېدو وروسته د ترکیې د هاک بانک په اسهامو کې څه باندې 8% ټیټوالی راغلی دی. زراب په ایران کې زیږېدلی او په ترکیه کې لوی سوی دی. د په استانبول کې د 2.5 میلیونه ډالر په ارزښت یوه کور کې له خپلې میرمنې ایبرو ګوندس سره چې د ترکیه یوه مشهوره پاپ ستوری ده ژوند کوه.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
خای شنواره په بلجیم کې میشت افغان دی. نوموړی وایي سهار مهال بروکسل ته نږدې په اورګاډي کې کارت روانو چې له بریدونو خبر شو. نوموړی وایي لومړنی څه چې ذهن ته ورغلل هغه یې د خپلو ماشومانو د خوندیتوب اندېښنه وه چې په همدې وخت کې ښوونځي ته تلل. قیس شینواری ویل بروکسل یو داسې ښار دی چې اوسیدونکي د افغانانو په شمول بېلابېلو هیوادونو څخه راغلي دي.
ځکه بلجیم یو داسې هیواد دی چې نسبت نورو هیوادونو ته پکې د مسلمانانو تعداد یو څه زیات دی او بیا بروکسل د اروپا اسلامي مرکز بڼل کېږي. په ټوله کې دا د ټولو کډوالو په ژوند باندې بد اغېزه کوي او بیا په تېره د افغانانو په ژوند هم سهار چې هغه پېښې وشوې موږ ترې خبر شو. خدای شته زه کار ته په لاره وم نو زیات مزره کې داسې ډار پیدا شو چې اوس د ماشومانو په حال څنګه کېږي.
د کابل پوهنتون استاد محمد تنها چې په جرمني کې د دکتورا زده کړې کوي راته وویل د خلکو چلند د اروپایي ټولنې په بېلابېلو برخو کې آن د پاریس د بریدونو راوروسته د مسلمانانو په وړاندې بدل شوی او ډېر دوستانه نه دی. د نوموړي په وینا د بروکسل بریدونه ښایي د اروپایي وګړو چلند له هغه خلکو سره چې له اسلامي هیوادونو راغلي نور هم کړکېچن کړي.
نو طبیعي خبره ده چې په یو ډول باندې که څه هم په قانون لاړ خدوی تبعیض نه شي درسره کولای په یو ډول باندې تا جدي نه نیسي او ته دا احساس کوي چې زه دلته په اصطلاح عام اصطلاح باندې خلیل وتلی غا کې یو اضافي کس په دې ټولنه کې. متاسفانه دا اغېزې نن سبا د هغو کسانو دپاره چې نوي ماجد اغلي دي
هغه له تنها وایي اروپایي ټولنه په ځانګړې توګه جرمني، بلجیم، فرانسا او برتانیا کې په میلیونونو مسلمانان او له دې جملې افغانان اوسي چې دا ډول پیښې په دې ټولنه کې د دوی ژوند او کار له جدي ستونزو سره مخ کولای شي. افغان شاعر او لیکوال جلال امرخیل چې په بلجیم کې له کلونو راهیسې اوسي راته وویل چې دا ډول تروریستي پیښې په بروکسل کې چې د بېلابېلو هیوادونو او دینونو وګړي پکې اوسېږي د غندلو دي. نوموړی په بلجیم کې پر میشتو مسلمانانو په ځانګړې توګه پر افغانانو د دې بریدونو د اغېز په اړه بیا بل نظر لري.
فرانسې د حملونو وروسته دوی ډېر په ژورو اندېښنو کې ول چې حتمن به ډېر تاثیر ولري خو هغومره نه وه ځکه دا خلک یو څه روشنفکره خلک دي، تعلیمونه یې کړي، په خبره پوهېږي، نو تاثیر خو به حتمن لري، خامخا به لري، خو په ډېره لویه کچه زه تمه نه لرم ترېنه ځکه دا خلک په خبره پوهېږي او دوی په دې پوهېږي چې ښه خلک او بد خلک په هره طبقه او په هره ټولنه کې پیدا کېږي.
خو استاد محمد تنها وایي دلته په اروپا کې د ځایي قوانینو له مخې څوک له چا سره په څرګنده د تبعیض اجازه نه لري او نه دا کار کولی شي. خو دا ډول بریدونه چې د اسلام په نوم یې وډله کسان ترسره کوي د عامو اروپایانو عامه ذهنیت د هغه کډوالو په اړه له یوې ورځې بلې ته خرابوي چې له اسلامي هیوادونو دلته راکډه شوي. دا خغلی تنها په وینا دا ممکنه ده چې په یو شمیر هیوادونو کې هغه ګوندونه په عامه انتخاباتو کې واک ترلاسه کړي چې اروپا ته له اسلامي هیوادونو څخه د ورغلو کډوالو یا په مجموع کې د ټولو کډوالو مخالف دي او په وړاندې ښه نظر نه لري.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا iOS سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
دوستانو په ډیلی کې د افغانستان او انګلستان ترمنځ د کرکټ په روانه سیالۍ کې افغانستان د شپږو لوبغاړو په سوځیدو سره دریاتیا منډي جوړې کړې په 15 اورونو کې. دا مهال افغانستان په 150 توپونو کې د شپېتو منډو جوړولو ته اړتیا لري. سمیع الله شینواری او نجیب الله صدران یو بل سره په بیټینګ کې د مهال همکاري کوي. له تاسو نه به واورو چې تاسو د کرکټ د دې لوبې په اړه څه نظر لرئ. یوازې یو ټلیفون راخستلی شو که اوریدونکو کولی شي خپل نظر را سره شریک کی په نوی دلی کې د کرکټ د روانو سیالیو په اړه. متاسفانه چې د ما تخنیکی همکار وایي چې یو اوریدونکی لکه چې په تماس کې لرو، مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي او خپلې خبرې مو را لنډې کړئ راته.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ.
مهرباني خدا د ورور د افغانستان لوبغاړي خو ډېر تکړه دي، خو دوی ته دغه څه چانس چې خو دغه 150 توپو کې د خپل
اډیو کې مخه او لایف خبرونه د سیده بیرته زنګ وهم درته. ډیر زیاته ولسمشر اشرف غنی وای په امنیتی سکتور کې فساد د دې لامل ګرځي چې د قانون حاکمیت لستون ز سره مخامخ شي. د افغانستان د ولسی جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسون رئیس د سولې روان بهیر ته هیله من نه بریښي، او د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون ټینګار کوي چې په لاعلاجه ناروغیو د اخته بندیانو په خوشي کېدو کې باید شفافیت تامین شي.